ラジオ。
د ازادي رادیو دولسه پر لپسی خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د قوس د میاشتې دریمه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړوند د سیمې په د وروستیو مسایلو په اړه راپورونه او مطالب لرو. خو دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. د تو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون سلواکي ډیپلومات جان کوبیس د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونوماوه. د یمن ولسمشر او د دې هیواد اپوزیسیون مشرانو پرون په ریاض کې د واک د انتقال موافقتنامه لاسلیک کړه. د بحرین پاچا ویلي هغه حکومتي چارواکي چې دې کال په پیل کې په دې هیواد کې راپورته شوو مظاهرو د ځپلو پر مهال په زور زیاتي کې لاس لري له هغوی سره به حساب کتاب وشي او له دندو به لرې کړی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون سلواکي ډیپلومات جان کوبیس د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونوماوه. کوبیس د سویډنی ډیپلومات سټیفن دی مستورا زاینس چې ماموریت د دسمبر په 1 پای ته رسیږي. نه 50 کلن کوبیس چې په خوای د سلواک د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړي د موسکو د نړیوالو اړیکو له انسټیټیوټ څخه فارغ شوی او په 50 ژبو خبرې کوي. هغه د یو نړیوال چارواکي په توګه د کار اوږده سابقه لري. ښاغلی کوبیس په دې وروستیو کې د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مشرو. کوبیس به د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کار پیل کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه په دې هیواد کې سیاسي او د بیرغونې چارې له نږدې څاري او ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي دنده یو له چیلنجونو ډک ماموریت دی چې په څلورو کلونو کې درې تنو ته سپارل کیږي. له سټیفن دی مستورا مخکې ناروژي ډیپلومات کای آی ډي دغه دنده پر مخ بیوله. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي بریتانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه لسیزه وخت ونیسي څو لاسته راوړنې په ډاګه شي. جنرال سر ډیوډ ریچاردز له ټایمز ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې دا ومنل چې ځینې تکتیکي تېروتنې شوي، خو دی دې ته ډېر هیله من دی چې تاریخ به د دغې جګړې په اړه مثبت قضاوت وکړي. ریچارډ د ورځپاڼې ته وویل موږ به د 2018 یا 2019 کلونو پورې دا ترلاسه نه کړو چې آیا موږ بریالي وو، خو هغه زیاته کړه دی ډېر تمه کوي چې وخت به موږ ټول په دې موافق کړي. په افغانستان کې مشر د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي د افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو یو مشر نیولی دی. ایساف رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولی محمد په نوم دا طالب مشر د څلورو تنو نورو سره د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال نیولی دی. ایساف په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې ولی محمد تازه له پاکستان څخه چیرې چې نوموړی څو کاله پټو د افغانستان جنوب ته راستون شوی و. خبر پاڼه زیاتوي ولی محمد د طالبانو د مشرانو له ډلې څخه دی چې دلته څخه د یو د طالبانو د مشرتابه له شورا سره نږدې اړیکې لرلې. پاکستان د پارلمان غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شیری رحمان په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د نوي استازي په توګه نومولی ده. په اسلام آباد کې د خبرو په مهال شیری رحمان د خپلې ټاکنې په اړه وویل
چیلنجز تو هر میں سمجھتی ہوں محاذ پر ہوتے ہیں اور پاکستان
په هر لوري کې ستونزې شته. د مهال موږ په پاکستان کې ډېرې ستونزې لرو. ما تاسو سره د تروریزم په اړه خبرې وکړې. موږ خپله ډېره هڅه کوو چې دا له منځه یوسي. په پاکستان کې موږ ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دا قربانۍ او دا وینې باید ضایع نه شي او موږ باید د یو هواري لپاره سره یو خلو شو او موږ به هر چیرې خپله دوسیه په یو غږ پر مخ وړو. شریف رحمان د پاکستان په واکمن پیپلز ګوند کې مهمه څیره ده. نوموړی د حسین حقانی پر ځای ټاکل کیږي چې چاچې د سیشن بی په ورځ د هغه لیک د اوازو له خپرېدو وروسته استعفا ورکړه چې پکې د پاکستان د پوز د ځواک د کمولو لپاره له امریکا څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. حقانی د داسې هر ډول لیک استول رد کړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا یوه له ځانه جوړه شوې کیسه بللې ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد او فلچین څخه د څلور روزنی کتنې پترس کنن د غازو د پایپ لاین د هغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي چې د دې هیواد غاز چین ته لیږدوي. دغه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي پایپ لاین چې په تېرې جون میاشت کې په کار پیل کړی دی، دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. چین او ترکمنستان پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې چین ته د ترکمنستان د ګازو په صادراتو کې د کال 25 میلیارد متر مکعب زیاتوالی راځي. په دې توګه به ترکمنستان په کال کې تر 65 میلیارد متر مکعب ګاز چین ته صادروي، چې دا د چین د ګازو د اړتیا نیمایي برخه ده. چین ته د ترکمنستان د ګازو په صادراتو کې د زیاتوالي موافقه یوه د هغو 14 موافقو څخه ده چې د ترکمنستان د ولسمشر بیردی محمدوف او د چین د ولسمشر هو جینټاو له خبرو وروسته لاسلیک شوی دی. د یمن ولسمشر او د دې هېواد اپوزیسیون مشرانو پرون په ریاض کې د واک د انتقال توافقنامه لاسلیک کړه. د دې توافقنامې پر بنسټ به چې د عربي هېوادونو لخوا د یمن د کرکېچ د حوالي لپاره وړاندې شوې سالې تر وختي انتخاباتو مخکې واک خپل مرستیال ته سپاري او په بدل کې به یې نوموړی له قانوني تعقیب څخه معافیت ترلاسه کوي. سالې چې د تېرو دېرشو کلونو څخه په یمن کې واک په لاس کې درلوده، ویلی چې دوی د اپوزیسیون سره د شراکت هرکلی کوي څو د هېواد چارې سنبالې او هغه څه چې په دې کړکېچ کې وران شوي بیرته جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا به یو رښتینی شراکت وي. د بحرین پاچا ویلي له هغو حکومتي چارواکو سره به چې د دې کال په پیل کې په دې هېواد کې د راپورته شوو مظاهرو د ځپلو پر مهال په زور زیاتي کې لاس لري حساب کتاب وشي او له دندو به لرې شي. پاچا حمد بن عیسا الخلیفه دا ژمنه په بحرین کې د فبروري او مارچ د میاشتو د پیښو په اړه د خپلواکو کمیسیون د څېړنو د راپور له خپرېدو وروسته پرون وکړې. په راپور کې ویل شوی چې د مظاهرو په وړاندې د اقداماتو پر مهال له ځواک څخه ناسمه ګټه پورته شوې او له ځینو بندیانو سره ناسم چلند شوی او د شکنجې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدل کېدی شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل راپور نه لرو. د بیلابیلو رسنیو خبریالان وایي د ولسي جرګې یو شمېر غړي افغان چارواکو ته د خبرو وخت نه ورکوي او غونډې د وکیلانو د بې ځایه بحثونو له کبله بې نتیجې پای ته رسېږي.
امید تعداد سوالایی که شده اگر میره جواب بدیم خیر از بازدگه روز من این باز باقی مانده رم جواب میدم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې په دې هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه تطبیقیږي. مدني ټولنو پرون په کابل کې د ګوند د بوند کانفرنس د تیاریو په باب له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید د اعلی افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو په برخه کې نوې ژمنې وکړي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو، البته د افغانستان په کورنیو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په باب هم یو مطلب لرو. په تیرو 2 ورځو کې د ولسي جرګې عمومي غونډې له حکومتي چارواکو سره خبرو ته ځانګړې شوې، خو دا غونډې پرته له دې چې کومه نتیجه ولري پای ته رسېږي. د بېلابېلو رسنیو خبریالانو چې د ولسي جرګې دا بهیر څاري پرون په اعتراض کې ولسي جرګه تحریم کړې وه او ویل چې چارواکو ته د خبرو وخت نه ورکول کېږي او غونډې د وکیلانو د بې ځایه بحثونو له کبله بې نتیجې پای ته رسېږي. د ولسي جرګې ځینو غړو هم د رسنیو دا غبرګون په ځای وبالا او ویل چې د دې جرګې غونډې له تیرو 2 ورځو راهیسې له خورا ګډوډۍ سره مخامخ دي. په اړه یې تفصیل له کابل زموږ د خبریال حمید مومن پر راپور کې.
یو شمېر هغه افغان خبریالان چې د ولسی جرګې د غونډو بهیر تعقیبوي وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې جرګې غونډې د بې نظمیو شاهد دي او پرته له دې چې کومې نتیجې ته ورسیږي پای ته رسیږي. دغو خبریالانو چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډه تحریم کړې وه او د ملي شورا په انګړ کې راټول شوي وویل چې دوی د ولسی جرګې د غونډو د پوښښ په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د بیان راډیو خبریال عتیق بنا وویل چې هر وکیل د بیلابیلو پښتنو په پورته کولو د ځان خودنې هڅه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې چارواکي لاس تر زنی کینی او خپل رپورټ وړاندې نه کړي.
متاسفانه که وکلای مجلس نمایندگان به دلیل از اینکه خودشان خود
دیوی په خوشنۍ سره باید وایم چې د ولسی جرګې غړي هڅه کوي ځان خود نه وکړي او د نهو بجو راهیسې د پښتنو لړۍ پیل کړي او تر یوې بجې هیڅ یو چارواکي د وخت ورنه کړ چې جواب ورکړي. د دې لپاره چې خبري اعلان ونه کړی شول چې دا بهر تر پوښښ لاندې راولي، موږ خپل د اعتراض غږ پورته کوو چې ټول خبري اعلان د ملي شورا د خبري پوښښ په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي.
شورای ملي قرار دره
خبري اعلان د اعتراض په داسې حال کې وکړ چې په ولسی جرګه کې دننه د بیړنۍ کرنے و حالاتو د کمیټې غړي چې د کرنې عامه روغتیا د کلو د پراختیا فواید عامه وزیران او نور غړي پکې موجود وو د وکیلانو د پښتنې د بیچارهګۍ په عالم کې اوریدل د کرنې وزیر کسه هم یو ځل هڅه وکړه چې د وکیلانو د پښتنو لړۍ بند کړي او د مطرح شوو پښتنو ځواب ووایي خو بریالی نه شو آصف رحیمی سوسواره د مایکروفون په لور هم ولاړ خو بیرته کېنول شو او د پښتنو یاداشتولو ته دوام ورکړ
امی تعداد سوالایی که شده اگر میره جواب بدیم خیر از باز دیگه روز میایم باز باقی مانده رو جواب میدیم وای دوست بشین کار وای دوست بشین رئیس
خدا هغه څه نه دی چې یوازې خبرې اعلان ترې سر ټکوي بلکې ځینې وکیلان هم له دې حالته ځورېږي او ځینو خو یې غونډه هم پرېښودله په ورته وخت کې د جرګې او بل غړي رمضان بشردوست د خبرې اعلانو اعتراض پر ځای وباله او وی ویل چې دی ویره لري چې حالت به نور هم کړکېچن شي
عارفی که گفتین ام مردم افغانستان شکایت دارن ام شما شکایت دارید
دیوای هغه څه چې تاسو ول هم د افغانستان خلک تر شکایت لري هم تاسو شکایت لري او هم وجدان عقل او قانون شکایت لري په خوشنۍ سره باید وایم که حالت هم داسې وي نو ممکن وزن وره هم وحشتناک شي تاسو د دې حالت ښه شاهدان یاست او زه تاسو له خبرو سره موافق یم
من به موافق سم
د چارواکو او خبريالانو ستونزې کې یوې خواته پریخودل شي کله نه کله خلک د ټلویزیون په پردو کې خپل وکیلان په دې حالت کې هم ګوري چې یو بل په بوتل او یا هم په بوټانو ولی او بیا بوټ د مال غنیمت په توګه لجرګې وستل کېږي خو ځینې نور بیا په دې حالت د پردې اچولو لپاره د دیموکراسي مرچ او مساله بولي او وایي چې ولسی جرګه د همداسې بحثونو ځای ده
په ولسی جرګه کې د لچارواکو څخه د پښتنو د بهیر په باب راپور چې وایي دغه بهیر د وکیلانو تر د زیاتو خبرو له وجې به نتیجې پای ته رسیږي د بون کانفرنس لپاره د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوال ټولنې یو شمېر ځانګړي غوښتنې لري د یو شمېر مدني ټولنو غړو پرون په یوې غونډه کې یو ځانګړی پیغام د بون کانفرنس په حق خپور کړل دغه ټولنو غړو وویل چې د مدني ټولنو دوه تنه استازي به د بون په کانفرنس کې ګډون وکړي دوی همداراز وویل چې مدني ټولنې به د بون له کانفرنس نه دوه ورځې مخکې یوه بله مقدماتي غونډه هم ولري چې په هغې کې به د مدني ټولنو له دیرشو څخه د زیات استازي پکې برخه ولري پاره جمیله ظریف له کابل راپورټ لري
د بون کانفرنس په درشل کې د افغانستان مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي څولدي فرصت نه کار واخلي او نړیوال ټولنې ته د انتقال د پروسې سولې او بیارغونې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي د یو شمېر مدني ټولنو استازو چې د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دغه پروسې باید په افغانستان کې د خلکو د غوښتنو پر اساس پلي کړی شي دغه وړاندیز د مدني ټولنې غړي حمیدالله ازازي ولوست
د جګړې د قربانیانو د قانوني ملاتړ او جنگي ایتوتہ د لاسرسی میکانیزم د جریدو لپاره د دولت د کاری ظرفیت د لوړولو سره هممهاله د مدني ټولنو او انساني حقوقو د بنسټونو ملاتړ شي د انساني حقوقو نړیوال ارزښتونو او معیارونو دی په د افغانستان کې د مرستې رسولو ټولو برخو نظامی او ملکی کې عملی بڼه ونیسي او د مشورې ورکولو کومک رسولو عامه پوهاوی او عدالت غوښتنو په برخه کې دی مرستندوی او مدني ټولنو رول ملاتړ وشي
د دوی په وینا د بن په کانفرنس کې به د مدني ټولنو دوه تنه استازي ګډون وکړي خو د دوی په وینا له هغه وړاندې به د بن کانفرنس ته د تیاریانو لپاره یو بل غونډه جوړه شي چې په هغې کې به هم د مدني ټولنو دوه دیرش تنه استازي ګډون وکړي د مدني ټولنو لخوا د غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د دغو استازیو په ټاکلو داسې انتقادونه کیږي چې د خلکو په خوښه نه دي ټاکل شوي خو د مدني ټولنو غړیو بیا دا ډول ادعاوې رد کړي او ویل چې دغه استازي د خلکو په رایه په دغه کانفرنس کې برخه اخلي د مدني ټولنو نو ډیر ټینګار له بهرنۍ ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال پر پروسې د نړیوالې ټولنې پر اوږدمهاله ژمنو او پر سیاسي حل لارو وو مدني ټولنو خپلې دغه غوښتنې په داسې حال کې وړاندې کړې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د انتقال او سولې بهیر هغه اساسي مسایل دي چې د بن په دوهم کانفرنس کې خبرې وربند کیږي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او اوس هم یو ځل بیا ستاسو پام راګرځول دي ساده مهمو خبرونو او مطالبو سره لیکونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون سلواکي ډیپلوماټ جان کوبیس د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونوماوه. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي بریتانیا به د افغانستان پر ماموریت وویاړي، خو دا به یوه لسیزه وختونه سي څو لاسته راوړنې امپر ډاګه شي. په افغانستان کې میشت د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي د افغان ځواکونو سره یې په ګډه د طالبانو یو مشر نیولی دی. په تېرو دوو ورځو کې د ولسي جرګې عمومي غونډې له حکومتي چارواکو سره خبرو ته ځانګړي شوي، خو دا غونډې پرته له دې چې کومه نتیجه ولري پای ته رسیږي. پاکستان د پارلمان غړي او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شری رحمان په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د نوي استازي په توګه نومولې ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له چین څخه د څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن د ګازو د پایپ لاین د هغه پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي چې د دې هیواد ګاز چین ته لیږدوي. د یمن ولسمشر او د دې هیواد اپوزیسیون مشرانو پرون په ریاض کې د واک د انتقال توافقنامه لاسلیک کړه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي که چیرې امریکا د روسیې هغو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راشي چې دوی په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه لري، نو روسیه به د خپلو توغندیو مخه د دفاعي سیستمونو لوري ته واړوي. د بحرین پاچا ویلي له هغو حکومتي چارواکو سره به چې د دې کال په پیل کې په دې هیواد کې د راپورته شویو مظاهرو د ځپلو پر مهال په زور زیاتي کې لاست لري حساب کتاب وشي او له دندو به لرې شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښو.
نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ته اندیښنه څرګنده کړې ده. نیویارک ټایمز د نړیوال بانک له لوري د رواني اونۍ د خبره شوي رپورټ په استناد لیکي له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او مرستې کمې شي، نو ممکن د هیواد له اقتصادي کسات سره مخامخ شي. د نړیوال بانک پر رپورت کې چې د سیشن به پر خبر شو دا هم ویل شوی دی چې چیرته امنیتي وضعیت پسې خراب شي، نو افغانستان به یو مخله اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د افغانستان د 1.1 میلیارد ملي بودیجې څخه باندې 90% پر بهرنۍ مرستې ولاړه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په دې توګه افغانستان لکه غزال، لویدیځه غاړه او لایبیریا د نړۍ د هغو سیمو په کتار کې راځي چې پر بهرنۍ مرستې ډېره اتکا کړې ده. ورسپانه بیا وړاندې لیکي چې افغان حکومت اکثر اوایت د امریکا له پوځیانو او د امریکا د ولس له لګښتونو ترلاسه کوي چې په افغانستان کې کوي. ګارډین ورسپانه بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو او پوځیانو د معاشونو په اړه لیکي چې پر افغان حکومت به یې بار خورا درون شي. دغه ورسپانه لیکي که د حکومت اوایت هر څومره زیات شي بیا به هم د 3,250,000 امنیتي ځواکونو د معاش، روزنې او وسلو غم ونه خوړلی شي. د ګارډین ورځپاڼې په باور افغان حکومت دې ته ډېره هیله لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان تر ډېره په اقتصادي برخه کې پر خپلو قانونو اتکا وکړي. افغان حکومت غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان تړون له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره وکړي. تر دې مخکې حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد لاسلیک کړی و، او افغان چارواکي وایي چې د دوغو دوو سترو کانونو په څیر د سرو زرو، لیتیوم او تیلو لوی کانونه هم په افغانستان کې شته چې پانګوالو ته یې د مزاربت لپاره وړاندې کړي دي. د افغانستان د معدنونو په اړه ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې کابل حکومت غواړي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان تړون له یوې هندي کاناډایي کمپنۍ سره وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا د آسیا د اوسپنې د دغه ستر کان تړون به ډېر ژر له دغې هندي کاناډایي کمپنۍ سره وشي، خو له دې سره به پاکستان ډېر په قهر شي ځکه چې اسلام آباد د افغانستان دننه د خپل پخواني دښمن فعالیتونو ته اندېښنه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه تطبیقیږي. د یوناما د بشري حقونو د څانګې په راپور کې راغلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اکثره پیښې په قانوني ډول نه حل کیږي، بلکې په سنتي ډول پر مخ وړل کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت لخوا تصویب شو. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون په دې اړه خبرې لاندې یو لړ څرګندونې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو احصایه نه ده موجوده او تر ډیره دغه پیښې پټې پاتې کیږي. دغه مسأله د یوناما د بشري حقونو د څانګې په یو راپور کې راغلې، او دغه راپور په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون د پلي کېدو په اړه لیکل شوی. دغه راپور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو نامه د چارواکو لخوا خپور شو او په اړه یې خبریالانو ته معلومات هم ورکول شول. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د بشري حقونو مشر جورجیت ګګنون وویل اوږده لاره پر مخ کې ده ترڅو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو پیښو ته د قانون له لارې رسیدګي وشي.
موږ وموندله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د جدي جرمونو په شمول د درېیم کس په منځګړیتوب حل کیږي، په داسې حال کې چې باید د قانون له لارې تعقیب شي. د دې ترڅنګ زیاتې پیښې د محلي او سنتي قوانینو له مخې څېړل کیږي. په ځینو وختونو کې په ښځو فشار اوړل کیږي چې له شکایت کولو ډډه وکړي او د منځګړیتوب پرېکړې ته غاړه کیږدي.
په دغه راپور کې په 300 ولایتونو کې له 216 کسانو سره مصاحبه شوې چې په هغوی کې څارنوالان، قاضیان، د پولیسو چارواکي، د ښځو چارو ریاستونه او د بشر د حقونو کارکوونکي شامل دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د برېښنا مسؤلین وایي داسې یو نوی کمپیوټري سافټویر ایجاد کړی چې له مخې خلک کولی شي د خپل کور د برېښنا بیلونه په موبایل ټلیفون کې وویني او په اسانۍ سره یې په بانک کې تحویل کړي. همدارنګه د کابل برېښنا ریاست د برېښنا نوي کاغذي بیلونه هم چاپ کړي دي. خلک دا اقدام ستایي خو وایي په روانو سړو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د برېښنا مسؤلین وایي نوې سافټویر به خلکو ته د اسانتیاوې برابرې کړي چې د دوی د دوکانونو، دفترونو او کورونو د برېښنا بیلونه د اس ام اس له لارې د دوی په موبایلونو کې وویني او په بانکونو کې تحویل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت او د کابل د برېښنا د ریاست مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیستم کې به د خلکو د برېښنا په بیلونو کې اصلي لګښت معلوم او د هر ډول تېروتنې مخه به پکې ونیول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی وویل
ای سافټویر کې امروز ما افتتاح میکنیم کنیکټ از اتصال از به بانک ها.
دا سافټویر چې نن افتتاح کوو بانکونو سره کنیکټیا وصل دی. کله چې مشتریان بانک ته ځي د دې ضرورت نشته چې بانک د تصدیق په خاطر موږ ته راولېږي، بلکې بانک په سیستم کې ویني، پیسې ترې اخلي او موږ پرې خبرېږو. بله ګټه دا ده چې مخکې به زموږ د بیلونو په توزیع کې ډېر وخت ضایع کېده. د دې سیستم له لارې په څو شیبو کې بیل تحویلېدای شي.
د برېښنا مسؤلینو پر یو ډول ښه کاغذ د برېښنا د لګښت نوي چاپ شوي بیلونه هم خبریالانو ته وښودل. سربیره پر دې دوی وویل چې په بیلونو کې د تېروتنې د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې د برېښنا انالوګ میټرونه له منځه وړي او پر ځای د ډیجیټل میټرونو نصبول پیل کړي دي. سره له دې چې خلک د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې وروستیو کې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د برېښنا له پرچویو د خلکو د بیوسۍ او له بیلونو شکایت کوي. د برېښنا مسؤلین وایي تخنیکي ظرفیتونه کم او د برېښنا لګښت له اندازې اوښتی همدا سبب دی چې پرچوي رامنځته کیږي. دوی وایي دمګړۍ د کابل ښار د برېښنا لګښت له 300 میګاواټو زیات شوی دی، حال دا چې دا لګښت باید د جدي او دلوې په میاشتو کې وشي. دوی وایي په ښار کې د نفوسو زیاتوالی او د بې نقشې کورونو جوړول بله ستونزه ده چې د برېښنا پر عادي جریان اغېز کوي. مسؤلین دا هم وایي سربیره پر دې ستونزو د دولتي ادارو د برېښنا لګښتونه تر ټولو لویه ستونزه ده، او بله دا چې ځینې لویې دولتي ادارې د دوی د برېښنا لګښتونه هم پر وخت نه ادا کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
مخکې له دې چې د ایران، افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو د وروستیو څرګندونو په باب تفصیل درواورو، د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کوو. اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي، خو چین او روسیه مخالفت کوي. ایران بیا وایي چې د لویدیځ د بندیزونو له امله به خپل اټومي پروګرام له لاس ایران بیا وایي چې د لویدیز د بندیزونو له امله بل خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي. د لویدیز آژانسونو په استناد موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل د لویدیز د رواني اونۍ د بندیزونو سربیره به ایران له خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي. احمدی نژاد د امریکا، بریتانیا او کاناډا نویو اقتصادي بندیزونو ته اشاره کوله چې د دوشنبه په ورځ پر ایران ولګول. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط رپورت خپور کړ چې داسې شواهد شته چې ایران د اټومي پروګرام د ترلاسه کولو لپاره کار کړی دی. نو له رپورټ وروسته امریکا، برېټانیا او کاناډا پر ایران د فشار د زیاتولو په خاطر دغه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل دغه نوي اقدامات پر ایران د زیات فشار په خاطر اعلان شوي دي. هالند بیا د چهارشنبې په ورځ هیله وکړه چې اروپایي ټولنه دې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي، داسې بندیزونه چې د ایران مرکزي بانک هم پکې شامل شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې بندیزونو په لړ کې دي د ایران د سرو زرو او نقدو پیسو پر انتقال محدودیتونه وضع شي. اروپایي ټولنې د سیشنبې په ورځ په اصولو کې موافقه وکړه چې پر شاوخوا 200 ایرانیانو، ایرانی کمپنیو او سازمانونو بندیزونه سخت کړي، خو چین د چهارشنبې په ورځ د لویدیځو هیوادو له لوري پر تهران له بندیزونو سره مخالفت وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چین هر وخت د ایران پر ضد له بندیزونو سره مخالف دی. روسیه بیا تر چین مخکې ویلي وو چې د ایران پر ضد نوي بندیزونه د منلو وړ نه دي او دا کار له ایران سره د خبرو اترو مخه نیولای شي. چین او روسیه له ایران سره پراخ اقتصادي روابط لري او له 2018 کال راهیسې چې پر ایران د اټومي پروګرام له امله هر ځل بندیزونه لګېدلی دي دوی ته اقتصادي زیان رسیدلی دی.
د امریکا جمهوری غوښتونکو کاندیدانو هم غوړم ورځ د ایران په وړاندې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو اته تنه کاندیدان هیله مند چې ولسمشر باراک اوباما ته به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ورکړي. دا اته تنه کاندیدان چې د سیشنبې په ورځ په یوه مناظره کې سره مخامخ شوي وو د بحث ډېر تمرکز یې پر افغانستان، پاکستان او ایران و. دا چې دوی په دې مناظره کې څه ویلي د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور غټه کې اجمل ان وړاندې کوي.
د جمهوریت غوښتونکو د اته تنه کاندیدان چې هیله مند دي ولسمشر باراک اوباما ته به په راتلونکي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ورکړي په یو شي سره وښلو. دوی ټولو باراک اوباما تورنه و چې د امریکا د متحده ایالاتو په وړاندې له درې ستونزمنو بهرنیو پالیسیو سره په سم چلند کې پاتې راغلي او هغه د افغانستان، پاکستان او ایران په وړاندې پالیسۍ دي. خو کله چې دا کاندیدان د دې مسلو جزئیاتو ته راغلل او دا چې دوی به څه وکړي نو ترمنځ یې لوی اختلافات راپورته شول او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو د سې شنبې د ورځې مناظره د همدې اختلافاتو تر سویرې لاندې راغله. د دې مناظرې کوربتوب د سی ان ان تلویزیون او دوو محافظه کارو څېړنیزو ادارو کوا او په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې وه. په دې دوه ساعته مناظره کې د امریکا د کورنیو مسلو پر ځای ډیر بحثونه په نړۍ کې د امریکا پر دریځ وشول. د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په ډله کې یو مخکخ کاندید او د استازو د مجلس پوخانی مشر نیوت ګینګریچ و. نوموړي اوباما په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته په رسیدو کې پر پاتې راتلو تورن کړ او په دې برخه کې د سخت چلند ژمنه وکړه. نوموړي د ایران په وړاندې هم اوباما په نرم چلند ملامت وباله او ټینګار یې وکړ که چیرې موږ جدي واوسو کولی شو چې په ایران کې له سولهییزې لارې د یو کال په موده کې رژیم بدل کړو. نوموړي ویل چې امریکا باید په ایران کې د نظام د بدلولو لپاره له سولهییزو لارو کار واخلي او د اتومي وسلې د جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره باید د ایران د اتومي تاسیساتو بمبارول وروستی انتخاب وي. د جمهوری غوښتونکو بل کاندید میټ رومینی هم د افغانستان او پاکستان مسله راپورته کړه. نوموړي باراک اوباما په دې ملامته کړ چې افغانستان څخه د ده په وینا تر وخت مخه سرتیری باسي. میټ رومینی وویل د به په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو مشوره ومني او هلته به تر هغې سرتیري وساتي سوچ دا باور شوي نه وي چې دا هیواد به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. نوموړي د پاکستان په اړه وویل چې دا هیواد بیړني پرمختګ ته اړتیا لري.
بیا
وایي موږ اړتیا لرو چې پاکستان یوویشتمې پیړۍ او یا لږ تر لږه شلمې پیړۍ ته راولو. نو دوی به وکولی شي چې له نړۍ سره په معاصره بڼه او په سوداګرۍ راکړه ورکړه ولري. ګڼو نورو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو هم اوباما د اسلام آباد او تهران په وړاندې په سستۍ او نرم چلند تورن کړ. دا دوه بهرني پایتختونه په دې مناظره کې بیا بیا یادېدل. د ریک پیری په نوم د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ بل جمهوری غوښتونکو کاندید بیا له پاکستان سره تر هغې د امریکا د مرستو پر بندېدو ټینګار وکړ چې سوې د واشنگټن سره د همکارۍ غوښتنې نه وي منلي. په داسې حال کې چې جمهوری غوښتونکو باید له خپل من څخه د راتلونکي کال تر جنورۍ میاشت پورې یو کاندید غوره کړي. دا د دې ګوند نننه د کاندیدانو ترمنځ تر اوسه یولسمه مناظره ده چې د یو کاندید د ټاکنې لپاره ترسره کیږي. هر هغه څوک چې له دې ډلې څخه بریالی راووت هغه به په راتلونکي کال کې د باراک اوباما په وړاندې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو کاندید وي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالحد وردګ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه خپل پیغام کې لیکي، د وردګ د ولایت خلکو نظر تیرې لوی جرګې په حق لدا دی چې که چیرې په افغانستان کې د امریکا نظامي قواو ته اډې ورکړل شي نو په افغانستان کې به هیڅ ډول سوله او ارامي رانشي، ځکه چې ایران او پاکستان نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. رغبت الله پامیر د لغمان څخه لیکي، په افغانستان کې د ټلیفون مصارف ورځ په ورځ زیاتېږي، موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې دغه مصارف کم